پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون کار هم بشپړ شو. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي لطیفي په خبره د دوی توانېدلي چې یوازې په کابل کې نږدې 3 زره شکایتونه وڅېړي. سیګار ویلی افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر اوسه داسې یو داخلي مرجع نه ده پیدا کړی یا تقوی کړی چې افغاني بانکنوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه 13 شپه 8 بجې شوې. خبر پاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه و شوی بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف روانه پنځمبه سره خبرې وکړي. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت دا خبرداري د روسیې د اهدافو ناسرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړي چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري. د سفارت په بیانیه کې ویل شوي چې د مسکو په ګډون په سنټ پیټرسبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې پر پلورنځي یو د ریلګاډو او مترو پر تمځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدید نشته. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری خبرونه کې اوري چې طالبان وایي د پاوز د جوړېدو 80% کار مخته وړي خو کارپوهن وایي مسلکي اردو دومره وخت کې نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړی دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې ښاغلی غنی بیرته وطن ته راځي. د کونړ سرکانو کې د اوبو یو کانال د پاکستانی توغندیو ویجاړ کړی. اوسیدونکي یې څه ستونزې ګالي؟
او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتي دي، د مکتب نه وتي دي.
امریکا او ملګری ملتونه وایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې یوازې خاص اوکراینیان وژني. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث درته لرو. بحث پر دې کېږي چې د اوکراین او روسیې ناندرۍ پر افغانستان څه اغیز درلودلی شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو جوړولو کار 50% مخته تللی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې په دومره کمه موده کې د مسلکي اردو جوړېدل له امکانه وتلې خبره ده. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې او 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي.
تقریبا اتیا 50% کار شوی. په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یوه مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د یوې مجهزې اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وه چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوي اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یا یې جوړوي او یا درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوځ چې میلیارډونه ډالره پرې لګښت شوی و وپاشل شو، چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر یې هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.
و مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار یې 50% بشپړ کړی. بل ورته د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4,500 کسان له خپلو لیکو ایستلي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون چارې هم پای ته رسیدلي. دا چې جزئیات څه دي د همدغه کمیسون مشر نن په کابل کې له رسنوي سره خبرې کړي. د جزئیاتو لپاره همکار استودیو ته وصل دی مهرباني وکړي او اوریدونکو ته وایي چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه د کمیسون د نننۍ خبري کانفرانس نه چور څه.
خغلی حکیمی چې دا اوسم رسنیو سره خبرې کوي د خبرو پایلې د تصفیه د کمیسونو 15 میاشتنی کار و چې وی ویل نږدې 4,500 کسان له خپلو لیکو چې په بیا لابیلو تورونو باندې تورن شوي او خلکو ترې شکایتونه کړي وو او دا شکایتونه په اثبات رسولي دي دوی له خپلو لیکو اخراج کړي دي. دوی وویل چې په دې کې 135 کسان کمسنه هم دي، یعنی عمرونه قانونی نه وو، په همدې اساس باندې د دوی لیکونه وستل شوي دي. له هغه دا پوښتنه هم وشوه چې یعنی آیا په وستل شویو کسانو کې له ترهګرو ډلو لکه القاعده او داعش ډلې په څیر کسان هم شامل وو؟ د القاعده شتون رد کړ خو یې منله چې د داعش یو شمېر غړي پکې وو، اما دقیق ارقام یې ورنه کړل چې څومره وو. خدای وویل چې عدلي او قضایي قانونو ته سپارل شوی دي. ښاغلی لطف الله حکیمي چې د دفاع وزارت سر مفتش هم د دې کمیسیون چارې رسمن نن پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو یې ویل چې د دې چارو تعقیب به د امنیتي کمیسیون چې د طالبانو د درې ګونو امنیتي ارګانونو نه تشکیل شوی دی پر مخ ویسي او هغه چارې چې په راتلونکو کې د تصفیه د لیکو اړوند کېدلې د دوی لخوا به وپلټل او وڅارل شي.
ډېر مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون د مشر د نننۍ خبری کانفرنس جزئیات له تاسو سره شریکول. تاسو واوریدل چې دغه کمیسیون نن ویلي چې چارې رسمن پای ته رسیږي، له دې وروسته به یې امنیتي کمیسیون دنده مخته وړي او وایي چې په دې 15 میاشتنۍ موده کې 4,500 نامطلوبه کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. حمدالله محب چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار وو، د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه بللې دي. د پرځول شوي جمهوري دولت پر مهال د ملي امنیت دغه سلاکار یک شنبه ناوخته یو ټویټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر اشرف غنی ورور ورته ویلي وو چې غواړي افغانستان ته ستون شي، خو ښاغلي محب دا اوازې رد کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرخوال رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بې اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخواني ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بې اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له ډویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډېرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبو له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډېرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي که افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونه شي، بېشمېره ماشومان د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د یونیسف افغانستان څانګې په یو بیان کې ویلي چې دا مهال 3,200,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
د افغانستان په یوه لرې پرته کلیواله سیمه کې بېوزلې ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلي. له 50 کلونو هغه واړه ماشومان چې وضع یې تر نورو خراب وي، سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې څه ناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یولس میاشتنی لمسی فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلي، سخته خوارځواکۍ د وقایې وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 50 کم عمره 1,200,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 3,000,000 اوسېدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع ښه نه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکي ښځې وي کافي اندازه خواړه نه شي ترلاسه کولی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سر نړیواله موضوع دا چې د خبری اژانسونو د راپورونو لمخې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات لري چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې په پام کې لري خاص اوکراینیانو وژني او یا یې کمپونو ته ولیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
په یو لیک کې چې څو خبری اژانسونو یې متن لیدلی، متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. دا لیک فرانس پریس، رویټرز او ډی پی ای خبری اژانسونو لیدلی دی، خو امریکایي چارواکو یې سرچینې نه دي افشا کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر باتشیبا نیل کراکر پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ ته د هغه لیک محتویات واضح کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. په لیک کې راغلي دي چې متحد ایالات د اوکراین په ځینو سیمو کې چې روسیې لا پخوا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو له کبله سخت اندېښنه لري او باور لري چې د روسیې د یرغل له پیل سره به وضعیت څو ځلې نور خراب شي. په لیک کې راغلي چې کرملن د هغو کسانو د هدفي وژنو، تښتونو، توقیفونو او شکنجو پلان جوړ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو مخالف دي. د میرمن کراکر د ادعا له مخې په دې ډله کې د روسیې او بیلاروس د حکومتونو سیاسي مخالفان، ژورنالیستان او نور فعالان هم شامل دي، خو دا زیاتوي چې د امریکا کره استخباراتي معلومات په ځانګړي ډول ښیي چې روسي ځواکونه د هغو اوکراینی وګړو پر لیست کار کوي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یا باید ووژل شي او یا کمپونو ته واستول شي. د میرمن کراکر لیک زیاتوي چې متحد ایالاتونو کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د روسیې پوځ به د ملکي وګړو د احتمالي سوله ییزو اعتراضونو د مخنیوي یا ځپلو لپاره له وژونکو لارو چارو کار واخلي. متحد ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د اشغال پلان لري، خو مسکو که څه هم د اوکراین په سرحد کې شاوخوا یو نیم لک سرتیري ځای پر ځای کړي، دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو دویمه نیمایي هم د اوکراین او روسیې په ناندریو او دا چې دا ناندری د افغانستان په اړه پر افغانستان څه اغیز درلودی چې درته اونیز بحث لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې هیواد ته د وارداتو نفتي موادو، مایع غازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د ارګ پر رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې تیر ورځ نوښت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسون په ناسته کې د نفتي موادو، مایع غازو دولتي شرکت او اړوندو ادارو ته د دې کمیټې د ژر جوړېدو امر شوی. په خبر کې راغلی په دې ناست کې د غشان افغانستان ته د واردونکو خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لپاره هم اړوند وزارتونو ادارو ته تند سپارل شوی چې په دې برخه کې د خلکو شکایتونو تر رسیدنه او د حل لپاره یې کوټې لګمونه واخلي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ له افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې ویلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت له ځانګړي استاذ سره تیر ورځ نا وخت په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبري کړي. د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت ځانګړي استاد عمر تاسلی افغان بزګرانو ته د مالداري، د اسري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د خونې له چارواکو غوښتنه کړې چې د سوداګري په برخه کې یو شمېر لوی او وړو پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. په خبر پاڼې کې راغلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان ته د هر ډول پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري ډاټ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اسعارو په وړاندې په دې ډول بدليږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 240 پوله، یو ایرو 103 افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پوند 113 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
تاسو غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږ یی. خبری مسائل همدلته پای ته ورسیدل. زه په 12:00 بجو بیرته راستنیږم، خو څو شیبو کې د اجمل ان ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې اوسیدونکو وایي د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمی د پاکستانی ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د بو د نشټون لستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې ماشومان له لرې لرې چینو او خوړونو اوبه راوړي چې بچي له ښوونځي او درس ویلو پاتې دي. د خلکو په وینا اوس چې له کومو ځایونو دوی اوبه راوړي هغه غیر صحي دي او پاکې نه دي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اتکالنی سلما په یخ ژمی کې نری جامې په تن کړي لوبو ډکه لس کیلوی بوشکۍ پر سر کړي او ل یو کیلومتر لري پرتی چینی په کندو کپر او په تیګلنه غرانه لار کور ته روانه ده. کوچنی سلما راته په معصومانه انداز وویل دوی هر ورځ کورونو ته ل یادې چینی څلور او یا هم پنځه پیری کوي چې همدې کار له ښوونځي او مدرسې بې برخې کړي دي. یادی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي بلکې غټان له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي او چې څوک کلاسیک کراچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي. پنځوس کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی. وایي دوی ډیورند کرښې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غځول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي. چې د یاد هیواد توپچي بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو ښوونځي پاتې کړي دي.
موږ دا مشکل دی صاحب چې پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي د مدرسې نه وتې دي د مرتب نه وتې دي هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي د مدرسې او د مرتب وخت یې تلی نو دغه چینو اوبه موږ سکو او دغه کې داسې دي
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څېر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړې علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړې کړې وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسو ته هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند شونکړې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچي بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی و. تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا تکړه خبریال جان سمسم چې کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي ځکه خلک یې بېوزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تېرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو لوتلو دا د شپږ میاشتې ووتې. خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برتانیي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. د ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره. ګارډین لیکلی د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وویستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډی ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلی دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندری دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلې دي، سو یې په دې خپرونه کې راخلو.
په زابل ولایت کې چې کومه پېښه رامنځته شوې وه، د درې ورځې نه وروسته چې حیدري خپل ژوند له لاسه ورکړي، د حیدري کورنۍ ته صبر جمیل د الله جل جلاله نه غواړم، دوی ته د الله صبر ورکړي. ډېر خواشینه یم چې همدغه ماشوم مو له لاسه ورکړي.
نافی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې ده چې د افغانانو خپلې شخصي پیسې دي او بیا هم جو بایدن د بشري مرستو په نامه باندې بیرته افغانانو ته ورکوي، دا موږ ته په هیڅ صورت تقبل وړ نه ده. دا پریکړه چې جو بایدن کړې ده او نیمایي خپل د وطن خلکو ته یا خپل ولس ته د افغانستان د ملت پیسې ورکوي، جو بایدن دې بیرته خپل پریکړه واخلي، زموږ پیسې دي آزاد.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باز سلام وروره، موږ دلته د معروف ولسوالۍ کې چې کوم تخمونه دا کوم غنم چې راځي وروره، دغه وروره دغه دغه ماړه خلک ته ورکوي ته ورشه، دغه د ماړه خلک ته ورکوي وروره، دغه مظلومان دغه خواران چې د ماښام ډوډۍ نه لري وروره دغه ته نه ورکوي. زما د کندهار ولایت لوړپورې چارواک سه دا غوښتنه ده وروره چې د دغه غور وکړي وروره.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ کې په ډمبر باندې، عمومي ډمبر چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر لښکرګاه ښاره پورې غځېدلی دی، پر دې باندې په روان او تګ کې دا څلورمه ترافیکي پېښه ده چې کېږي. دغه هیله کوم چې دغه موټروانان او دغه ترافیکي اصول پر ځای کې او د دغو واقعو څخه ځان.
د برسلت څخه خبره کوم. دغه مرستې چې راځي هغه چا ته ورکوي چې هغه ټوله زمینداري لري، 300 500 2000 لري، او دغه مخصي کسان چې بېخي نه ورکوي، عقم څوک چې نه ویلي لري نمزه کله دي هغه ته بېخي نه ورکوي. وایي دا په دغه کې شامل نه دی، په شورا کې نه دی شامل. او د پخوا چې وخت کې اوس نه پخوا کې امریکایان چې دلته وو هغه شورا یې په مخه اخیستې دي، بس هغه کار مخته وړي. نو د دغه غمه دې وخوړه چې دا څنګه دا مرستې مخصي کسان نه ورکوي، او دغه خلکو چې ورکوي چې دوی مځکې لري هغو هلته چې مځکې نه لري هغو پر سر باندې چې تارونه ورته تاو کړي، وایي دغه دی موږ هېڅ شی نه لرو. خو دوی خو به سترګې لري دا قدر خو به ویلی چې دغه حویلي د چا پر مځکه ولاړه ته د چا په حویلي کې پروت یې دا خبره نه شي ورته کولی.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو دوستانو که موږ ته پیغامونه راستوئ نو دا په پام کې ولرئ چې یوه داسې ټولنیزه ستونزه چې یوازې له تاسو نه بلکې له ټولنې او سیمې سره تړاو لري راسره شریکه کړئ څو د راډیو له لارې له خپرېدو وروسته یې مسؤل چارواکي یا نور اړوند ښکیل لوري په اړه اقداماتو ته وهڅول شي. اوس هم دومره تر بیا ښه چل.
اوریدونکو په همدې سره دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. خبرې پر دې پکې کېږي.